السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو دا خبری موضوعات راټول کړي. د کندهار ښار په اومه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات اوسه پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي.
یو راپور کې دا هم درته لرو چې ولې طالبانو ګڼ شمېر ولسوالۍ نیولي. افغان امنیتی چارواکی وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تهدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ،
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات کار کوي.
خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه اورو نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د ټولنې د غړو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو وبلل او ویویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې تر څنګ د غرض د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیستې وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړي مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په آریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15,000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200,000,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تېرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2,000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
تېره شپه د یوه ساعت په مخه یوه نښته رامنځته شوه. دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلي شمس وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلعهنو په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اوریدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوې او چا ته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه یې څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز یې د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره ته ځمکې لاندې و 40 کورونه وران کړي دي. په دریو کلو کې چې دغه زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجه او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو مهالو ویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ مرستیال دغه راز وویل کله چې په اوکراین کې نښتې پیل شوي په ترڅ کې د دولت او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې له نیول شوو شاوخوا 4000 بندیانو سره ناوړه چلند شوی او هغوی شکنجه شوي دي. ناشف همداراز وویل چې په کریمیا کې چې روسیې په 2014 کال خپلې خاورې سره ملحق کړې، روسیې د بشري حقونو او د بشر پالنې له نړیوالو قوانینو څخه پرله پسې سرغړونې کوي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوز واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فون در لاند وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپله ژمنه عملي کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه او دغه را زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي پاتې دا azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورټ. د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. خو بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 4 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 12 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې بیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میربازار سیمه چیرې چې د تیر 2 ورځو رئیس د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر برګزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلې سیوي او کافي پرمختګ نه دی کړی.
سپاله د اس په ساحه کې اس وسلوال تر هغه پورته په ومه حوزه کې د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. 13 ورځې خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلې دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلې او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوال ته څومره مرګ شو بلاور شو د پولیسو مرګ
شو؟ فعلاً خو زموږ امنیتي ځواکونو ته کوم مرګ شو بل نه دا وشته او وسلوال ته درنه مرګ شو بل وشته. د چې دقیق ارکان د فعلاً لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډیره درنه مرګ شو بل وشته.
بلخوا په کندهار کې د 215 ماتال قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق قصا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي.
په تیرو 4 ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړي ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په ډنډ او ومه حوزه کې ترسره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې او اویا تنه وسلوال ترګر ووجل سو او اته تنه تپیان سو.
د جګړې په کرشه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خن بولی.
پرون دلته را نژدې شوی وه، دا پاک کړل، اوس مو دغه کړله، پر شا کړله، نو دی اوس هم دا خوا په کورو کښې مونږ د ټنګانو ته دروولي دي. نو بس مونږ غواړو چې بس هم شرمخته شو، مقاومت را سره وکړي او د مشران دغه را سره وکړي. بس دغه هم دغه دی چې د ښار اتباخو خپل کورونه ښار دغه په دې خراب نه کړو.
امنیتی چارواکی د کندهار ښار د اومې حوزې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روغتون جلواټ دغه روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار د اومې حوزې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان وړل شوي. د روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې 24 ملکیان دي.
تیر 24 ساعت کې ډېر مصروف مصروفې ورځې درلودلې چې موږ ته کتلوي مجروحین د مختلفو منطقو څخه راغلي دي، چې زیات شمېر د میر بازار څخه د میرویس مینې او د دغه اومې حوزې مربوط راغلي. تقریبا جمله 55 کسان ورته راغلي دي چې په 55 کې 24 ملکي دي او 14 هم نظامي کسان دي او 11 جسدونه مونږ ته راانتقال شوي دي چې په هغه کې 8 جسدونه د دولت مخالفین وو او نور یې ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر شوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان شوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي:
زما نوم انکول
د څوک دی او څنګه خوښ شو؟
دا د هغه دی میرویس مینې کې د میرزو په غونډۍ کې دغه ولاړ وه، میرزو ورته ولاړ وه، موږ ته کش کړ. دغه مخته طالبان پنجوایي دورایي کښې وه، هلته ودرېدو. دا دوی راغله، دلته ودرېدله، بلا موږ ته کش کړ. بهوان راغی، زه په دی په دلاندې خونه کښې وه چې په خونه نه وتې. دا خواسه ګولۍ راغلې، را پکښې ومشتلې. یوازې دغه چې سیدار علي په میرزو غونډۍ کې بلا ودرېدو، دی ټپي کړې، ما را کش کړې، جرم په خونه نه نیستې. بس بلا مې بل زوی موټر وی موټرسایکل را کش کړې، بلې مې واخېستې، را مې وویل شفاخانې پورې. ازوین را ته وویل ول هغه دغه ته بیو شو، بلا ما دورې را پوه.
زما نوم ساجان دی. مازدیګر لمانځه ته راووتلم، د دې دفتر په مابینځ کښې دا بمبه ده، پر هغه باندې مې عبدس تازه کړې. هوان به و نو بل شی نه و. والا څه ومښتې داسې تقریبا یو درې لویشتې اخواته راڅه ومښتې. والا په ښه سر نه دی خلاص شوی، هلته بلا پروت بیا نو را سرې و ښځې و کوچنیان را باندې ژړل. بارې یو ټکسي سره پیدا کړه، خو لارې بندې بیا بیا داسې پر دغه باندې بوخه
رمباسي باندې داسې وویستلم، د غره پر شا باندې را وګرځېدل.
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د اومې حوزې اړوند له میر بازار او میرویس مینې څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوي او د کندهار ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سوو کورنیو څخه دی چې له میر بازار څخه یې د ښار نهمې ناحیې ته کډه کړې. د کندهار ښار د اومې حوزې تر څنګ دا مهال د دې ولایت په ارغنداب، سپین بولدک، ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د اومې حوزې د جګړې په اړه د کندهار د چارواکو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په سپین بولدک، ژړې او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خوست هوایي ډګر په رسمي ډول پرانیست. ښاغلي غنی په دې اړه مراسمو کې خوستیانو ته وینا هم کړې. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلي غنی او ورسره مله پلاوی په دغه سفر کې خوستوالو ته څه ویلي دي.
ډېره مننه لودین صاحب. رښتیا هم نن ورځ ولسمشر غنی خوست سفر درلود او نوموړی په یوه ولسي غونډه کې د دې ولایت خلکو ته وینا وکړه. دی وایي په سوله به ولري، خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو میسته نه کني. هغه څه چې طالبانو دغه په تېر کې نه دي منلي او دوی ویلي چې خبرو او مذاکراتو ته ژمن دي. همداراز ولسمشر غني وویل چې وسلوال طالبان که سبا خبرو ته کني نو نن دې رامخته شي او د خبرو له لارې دې اوسنۍ ستونزې حل کړي.
مرکه نه منی نو دا نرخ ده د خدای جل شانه هو امر ده که نه اول سوله وړی هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږي.
نوموړی همداراز وویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او ګڼو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسؤلین وسلول طالبان دي. خو وسلولو طالبانو بیا په تېره کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غني وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلول طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلولو طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غني په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړي دي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غني همداراز وویل چې هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونځوي چې د پکتیا سقوط شوې ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې په پکتیا کې نهه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو سقوط کړي چې له امله یې د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو هم توندې نیوکې وشوې او بالاخره د دې ولایت ملکی او نظامی رهبری له دندو لرې شو او پر ځای بیا نوی مسولین وټاکل شول. ولسمشر غنی همدارس پنن غونډه کې وویل چې دای چمتو دی چې همدانن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کینی خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه به نه پلوري، د ډیورن کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یو لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوانے سر افغانستان دے نور اللہ اسلام دے راسی؟
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي غني د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو خبرګون هم راواخلو، خو بیا بیا په هڅو سره سره د دوی په ځواب باندې بریالي نه شو او ترلاسه نه کړ. دودین صاحب
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې ښاغلي غني نن د خوست هوایي ډګر پرانیست وروسته په یو غونډه کې ولسی خلکو ته وینا کړې ده او دای ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه لاملین طالبان دي او د ټولو ویجاړې او پړای یو ځل بیا پر طالبانو اچولې ده. خو طالبان دی وایي چې د دوی جګړه د دوی په ټکو دفاعي ده او دوی وایي چې افغان حکومت د سولې خنډ دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوټو سره د دې هواد ډېری ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو هغه د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د چارو ځینو پوهان دغه ولسوالۍ د سقوط لاملونه پټي معاملې، پر وخت د مرستو نه رسیدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیاوې ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې یې حملې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې له وویشتو ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونتوانېدل چې په خپلې شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 38 عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پوښتنې وړ ده، خلک هم اندېښمن او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تېره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډېری سیمې تر ولکې لاندې راولي. افغان امنیتی مسؤلین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډېری سیمې او په تېره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولې چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربی سیمو کې دي. د طالبانو رسته او پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیه ته تغییر ورکړی او ډیر تمرکز پر هغه سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینی مرستیال او د افغانستان د سولې او جنګ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي څو لاملونه د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دا وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغه ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
دا این وقت شمال افغانستان من حیث عقبه استراتیژیک مقاومت
دا افغانستان شمال یو استراتیژیک عقبه او ډیر اواید لري. له همدې امله طالبانو په تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي طالبانو ته ډیره زمینه برابره کړه.
د ښاغلي عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیزو او لویدیزو سیمو ډیرې شوې دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امرالله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیا او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډیرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او که دا بهیر دوام وکړي ټوله سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حملې پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15مه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې 14 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ بیرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي او وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کیدی. د سپتمبر د 11مې له حملې او افغانستان ته د امریکای او ناتو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځید چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیز کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د هیواد اکثره مهم بندرونه د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او غریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و. د مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې، خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کېږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو تر څنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هېواد، او له همدې لارې په هېواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو ناصر صراحي، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا فچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، د دغو بندرونو په شان د هېواد مهمو او سترو سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته وړېدل او د هېواد تر اقتصادي دا کولی شي د هېواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي، او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي، د عواید او ارزښت لاخه دویمه کټګوري کې راځي، او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نشي کولای. د مالی وزارت د امریکو مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نه نیولی ده، د دوی همکاران به هلته واشي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خپره شوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي، او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې حقیقت څه دی او تاندې څنګه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د کورونا د دلتا باندې د خبرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونه په ناواکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لري شوي، په دې هیواد کې د نویو پیښې نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده. تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درې نوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې څلوېښت ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کورونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم مؤثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کورونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي، او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کورونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په اوو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کورونا د نوو پیښو شمېر 14200 ښودل شوی. دا یوه اونۍ مخکې شمېر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15500 پیښې ثبت شوې وي. د کورونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولې، او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 د اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کورونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي، او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا زر مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کورونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26مه نیټه د کورونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لري کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوی لږ تر لږه د کورونا واکسینو وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي، او هغه په هالند او نور اروپا کې د کرونا وایرس د دلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. لنډ خبرونه اورو، نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هېواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبان وبلل، او ویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی خوست په سفر کې دغه راز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دې سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرژوبله اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یو پارک کې شوې او چا ته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 5.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې 40 کورونه دغې زلزلې وران کړي، او په دریو کلو کې چې زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري، هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندیال ناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هېوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویا لپاره بسنه کوي. دا خبره د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین نن وکړه. ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو لوبه ده چې د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیلېږي. دوهمه لوبه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
اوس هم راځو دې ته چې د نن ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د افغانستان د 23 کلونو د فوټبال لوبډله به د 2020 میلادي کال د اسیا جام په سیالیو کې له مالدیف، بحرین او عراق لوبډلو سره یو ځای په سی ګروپ کې ولوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې په دغو سیالیو کې د ګډون او غوراوي لپاره تېره شپه پچه اچونه وسوه. ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال د اسیا فوټبال جام سیالۍ د همدې کال د جون د لومړۍ نیټې څخه تر 9:00 پورې په بحرین کې ترسره رسیم. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د افغان پخوانی فوټبالر اکبر بهادری مړینه لویه ضایعه یاد کړم. د دغې ادارې له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې اکبر بهادر په خپل وخت کې د اریانا د کابل پوهنتون منتخب او دغه شان د اردو په فوټبال لوبډلو کې ښه ځلېدلی و. اکبر بهادری د تیرې پنجشنبې په ورځ د کورونا یا کوویډ-19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وسي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پایلو بده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو بده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي او دا لوبه په لندن کې ده. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د انګلند د کرکټ لوبډله نن د سریزو دوهمه ورځنۍ لوبه پیلوي. پاکستان چې د انګلستان په کوربتوب د 50 اوریزو لوبو لپاره ورغلی ورله مخې د سریزې لومړۍ لوبه په غټ توپیر سره بایللې ده.
اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو، ستاسې یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رادیو ټول کارکونکو او راتلونکو ته په خپل وار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بایجی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درلم. هغه کسانان چې وایي طالبان د ښځو حقوق او د ازادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي، دا خبره ناسمه ده. ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته. دلته نه دي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه له کومه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روزا زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا وروره د ازري مثالي طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او داس نو سره خلک مخ دي. بل ظلم زیاتې شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې کته کړې ده. یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې بندې کړې څوک نه پرېږدي. په وسره طالبان ازري دوری په زور او خوري طالبان ازري کوټوشته متدري جوړي راولېګا.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت میاړي ته نیولې د لال محمد خبره کوم. دغه تاریخ په میله کې ډیر بیروبار دی، ډیر رش دی. د تاریخ میلی شي دي زما د خوښ دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان دغه میلیونو چې کنټرول کړي د رش کچه سره کم کړي، نو کېدای شي چې دغه مرض څه شاته وتنبی شي.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. ضلع نامہ د بادغیس ولایت د راجو آزادی صدا پیغام پرزدم. ما و تعالی و رئیس جمهور تدوار صدا درخواست کړ چې امیشا خان د نوو د پارلمان او د بادغیس وکیل دی. دغه د ابی د ټول بادغیسانو د ابی دی کم شواهد یا کم اثبات نه لري چې مری راو د ملت بادغیسانو ته وشه چې خپل بادغیسان اعلان کړي او کمی دا دغه په معنا دی چې معنا د بادغیس څخه هم سره تی یو بل زد یا یو بل دغه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم خپل نظرونه راته سپتوي د پیغام سپتون کی ماشين شمیرې دي 0043 شپږ سوه شل او 0043 درې څلوېښت یو شپېته. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څانګې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانېدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کله او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,940 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ هملند جګړې لامل څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښ شوي دغه شریک کړم. دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجې ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زمونږ په اکثر ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلي دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پې واچوي وسوځي یا یو بم ورته کېږي ونړی، نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارنه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اته ویشت ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنې په همدې اته ویشت ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دی چې هلته د تقسیمات شته دی چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتو ویشت ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکلې امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس تولیدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کې ولایت کې که لس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ته ولسوالۍ کې دا مشکلات لري موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی، زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مل دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي، زر زر د یو بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک کړو.
اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوي پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 170 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملا له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 170 ولسوالۍ یې رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي، ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي، او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کړو. ولی چې دا ارقام دقیق شاید موږ تاسو سره شریکو، خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري، او هغې سره د تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه، کوم وران نه کمه، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کمه. عملا زمونږ تاسو ګورئ چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي، او کله منفي تاثیر به دای چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
موږ په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نه وه قوانین نشته منګه به مشکلې چې تاسو خپل کار نو مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ راغري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولی. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم دی. همدغه اوس هم چې هغه صاحب کې چې لیدلی دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې جوړ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې له خوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته شته؟
منګه هم منګه په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. موږ سره داسې پروژې پامه ساحو کې عملا د کار د پاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امنو ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بالکل، بله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلي او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی. هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تدبیسیږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوی چې دی، په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی، چې دې کې موږ باقي چاني نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $500,000 پروژه چې وه، چې شپږ سوه مکاتب پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلي، انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب، بې له شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په دوام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات موږ باندې په خبره دا ده چې ماتلي کړو تر څو چې هغه سیمه دي دلته حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو للهالحمد څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنې شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې وه د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9,600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2,600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9,000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي. نو انشاءالله چې هغه خروانه ده، هغې کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، خروانه ده، هغې کې جدي مشکل موږ نه پیدا کړی.
افغانستان د کلو پراختیا وزارت معین خغله پوپل حبیبی صاحب لدا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنطین له وجې یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوې او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لومړني قرنطین په پرتله په اوسني قرنطین کې انلاین درسونه څنګه روان دي، په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي.
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي اف کتابونه خوارې او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
مسل استاد مباستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده موثر کنن.
د کورونا د درېمې څپې له راتګ سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې او محصلان اړ شوي چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې په راتګ سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډېره محصلان له درسونو لرې پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیسټمونه نه و ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا په راتګ سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د آنلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یې یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استادې کتابونه او پی ډي اف نوټونه ورلیږي، خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیاتې مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کړې، هغه سې مزه په دی نه کې سې تېر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي اف کتابونه خوارې او څوک لري. مال زه خپله موبایل کې یو زر پی ډي اف کتابونه لرم، خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري او چیرې آنلاین، سې نه څوک تشریح ورکړي او نه هم سر پې خلاص کړي. او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونو له وجې، خو موږ سیم کې یو پنځوس نفر یو پنځوس کلاس دولس پنځلس پورې داسې هلکان یا نجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري، ځکه نور د لرې ولایتو دي. هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي آنتن کار نه کوي. دوی په میاشتو میاشتو اپلاینی بي، حتی موږ ورسره اړیکه نه لرو. د حال احوال هغه خلق سي دي، هغوی بیا تیر سمسټرو کې هم دوی څه مشکل هم وو، ځکه چا سې آنلاین درسونه ویلي هغوی ته بیا د آنلاین درسونه مرې ورکول کېدي او دوی ته نه وي.
د پکتیا پوهنتون محصل اسمت الله ځلان ستانکزی وایي د قرنطین په مهال باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي، ځکه نوموړی وایي چې د تیر قرنطین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دی وهڅوي چې محصلینو ته چپترونه برابر کړي، سټایډونه ورته برابر کړي، ویډیوګانې ورته برابر کړي. موږ د تیر قرنطین نه دا تجربه لرو چې موږ هغه درسونه چې ضایع شوي ول یا موږ نه وسو کولی چې هغه کلاسونه واخلو، هغه موږ ته بیرته کور نه شول. بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړی یا که کورم شول، هغه استادانو چې لږ زره د مسؤلیت احساس یې کوو ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول. او موږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده ترې اخیستې. که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي، ویډیوګانې ورته برابرې کړي، دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي، نو ښایي هغه وخت چې د موږ طلب سوی د ځای سوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د قرنطین په مهال خپل درسي بهیر روان وساتي، خو هغه پوهنتونونه چې دا کار یې نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی به خصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ایل ایم ایس له سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کار ترې اخلي او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځان ته ایل ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د کارانتین په مهال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابېږي او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیرېدو سره یې محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د کارانتین په مهال یې آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ایل ایم ایس سیستم په څیر یې سټنډرډ تحصیلي خدمات نه درلودل هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولی شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي. د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بې ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکو کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین راسره شریکېږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په لمس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو دغې بڼې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دي دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیرې ښې بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي. ځکه که سیستمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیستمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي. له دې نه خلک فارغېږي، سندونه ورته ورکول کېږي. یعنې په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانې جوړې کړو چې نه کېږي، نو بیا بانې ډېرې زیاتې دي. اما عملا په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي. ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي. مګر دا نشو کولی سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کارانتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي. او حضوري درسو لپاره هم دا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کارانتین څوک نه مراتوي او د مونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال د مونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتلا د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي. تر نن ورځې موږ ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیسټم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کارنتین کې د لومړنۍ څپې د کارنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیسټم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیسټم بلد هستن و میدانن که چگونه از سیسټم استفاده موثر کنن.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. ساعت